اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدې ردی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خی خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو، هدف اقتصادي ستونزې دي، چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعاله کړو، بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بې جایه خبرې یا بې جایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسایل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مل پر ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي.
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگو تاس طول دغه د وطن په ضرورتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغا کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوي؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. په خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده، په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شد، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځیدلو په غم تاسو بس درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه یوش یغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام وشي. او اصلي ټکی د ما په اند داده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چه یعنی چلون کې دی، یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت چې ورته وایي اصلي ټکی دی. یو د جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو دبل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه چې دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید یعنی وقت ډیر اهمیت لري هغه وخت چې هغه ځای کې وي په رسانه کې یعنی بیهوده وخت ځای کې وي د وقت قدر باید په پام کې ونیسي او اصلي مسله دا ده چې تربیه تعلیم ایجوکیشن دا اصلي مسله ده یعنی مونږ او تاسو د پاره هغه اصلي قدرت اصلي صلاح د افغانانو د پاره په دای ودونی که اصلي مونږ دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دای ودونه کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته وړاندې جزئیات درکو د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي
بی ایس بی کړي ایم ای بی کړي ماستر بی کړي خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټې کې ولیکنو هغه نشي لیکلی
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو
خړ رنگ راته شوی سي زړه مي وسو چې تور واغوندم سلمای را پیاد سو د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مي ورنه
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې کتاب ته مې اړولې بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر ته سره شریک کړم خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وای
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابېلې سیمو برخه پکې اخیستې و د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي د دې غونډې د خپل شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا ورداک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا ورداک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په وګ کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، زینه واګړي د اورموري وای د پنشیر په شاخوا کې وایل شوی ژبه په نامه پراچی د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبه دي چې سیدات پورتو سره تړلې دي
د شپهنی له بخې د نړۍ ټولي شبي په یو سل او دوه څلوېشتلو وشل شوی دي چې تر ټولو لوی کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاو خوشپیته هیوادونو کې 415 شپته ژبه په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارډ ډیر ویون کې لري ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوي چې پښتو د هندو اروپایی شبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبه لیکدود څه باندې یو له سو کاله په خوارا منځ شوې ده
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر لغات کې اوري دا سره غلي ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي لومړی برخه چې سباندې اتصالنه تشکیلوي اداري شبي بلل کیږي دا شبي د ورکوډو له خطر وته لیدي دوه مډله باثباته شبي دي چې سباندې یو 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبي ستکبي او خبري باندې کوي درې مډله هغه شبي دي چې ماشومان نه پریشخي شي او د نورو لوی شبو د غلبې لعمله د ورکوډو له خطر سره مخامخ دي د شبو د نړیوالې معتبر سرچینه اتنالوګ لچړنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته شبو کې شمیرل کیږي په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شي ودی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره د داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورتونه رسي دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړي دي او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي دریم خبره دا ده چې د ټولنیزي رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي وملري
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبري شي البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفادې کونکو شمیر زیات شوې دي همدارس د شمیر په پاکستان کې په زیاتې دي خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا په خاني ټوئیټر باندې چې نشته یو کال بندیز وو ستونزې را منځته کړې دي اما دا بندیز اوس لری شوې ده لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لار وکړه نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلاتون کې پانی ګوګل د شباړې برخه شوه او اوس یې ژبه چټ جی پی ټی ته لار کړې ده د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي کڅوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه کې څه ورته لیکي کڅوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي کڅوک څنوي یا تاریخي معلومات لري غواړي هغه ورته لیکي خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي اما په دې AI پلاتون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډیر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډیر خني کیږي هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوی دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندې شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سش کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دین اصل کوشای کی هم ز شپک کړو اولاد لرم سمې په کابل او پیښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه اوتړی نو سبشی زب ورخپریګم هرڅه اوبه اوبه بشی ما سره په شامل لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بما.
دا شعرونه د ثوابی سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشی کېدلی ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډیر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه دی ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. او دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه دی ورکړی کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه دی ورکړی شوی، دې له اهمیت نه دی ورکړی شوی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسند زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي. باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل تور طریقې هیر کی نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی. مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نو چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دی په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د ثوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. چې زموږ په پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په ثوابی کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجده راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریک کړو، د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ما تلګه مسکشه چستا بشم بس، ته ما تلګه مسکشه چستا بشم بس، يم داس مرور چې در پخلا بشم بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب، وزر را در جما په هوا بشم بس. ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیق ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوستید.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی وو کې شودل. باکس د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویند یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به پچا په قهر وو، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر وو، چې هسی خوش کاغذونه توروي، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسی تورې کرشې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وژې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دیخوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هېچا هېڅ هم ونه کړه چې زلمې ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هېچا هېڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمې څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، داون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوای کولای، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، د ټولنې به رټل کېده، د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هېڅ څوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هېڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیزه او نه خود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته ممیزه او نه خود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډیر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو
په پریټو کې مسخرې کولې زوراوه به خو په دویم ورځ چې شپېلې می ورته اخیستې و همدا چې د لکور ووت د ستبیر ته په جړه کور ترانه نوت شپېلې چا ورنه اخیستې و زلمی ډیرې ورځې شپېلې پسې جوړل خو مور می ویل فایده نه لري که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلې اخیستې وای داسې ډیرې ورځې را په یادیږي چې ډیر کم شي به سلمی خوشحاله وه خو د چا ور پام نه و نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډیر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو هر شی ډیر شو خو ډیر لږ لږ باران ورېده فاتحه به یې هم ډیر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکی ګونګی و مایوب و د مړي قدر یې ونه سو زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی خو خولې ته مې یوه کلمه راځي ډیر ښه سو ګوشکه مې کیښوده کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څرنګه
لاخلی ملک سی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې لازادی راوی مجلې سره شریک کړه.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخیدلې دا کتاب تازه چاپ شوی دی خو مخکې تر دې چې د مرکه ته مخ کړو او روزګان ته ورسو په روزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ شغورلی وي هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمينه ورسره برابر شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د روزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا دو ډیرش تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري دا سیمه د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د ورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د ورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د ورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسې وی دي دیوالونه ورسه وی جلسې وی دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای موږ مال میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میر دلته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی نه وای زده چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا دغه سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د ورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثر ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
وجنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولاته شي ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته ښه ځایونه سته
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د ورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشاک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوسته ده، په ساينس کې وایي 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 15 شي او 2 3 شي او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا به بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مدس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښ لیکل کړي.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو د دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي، نن دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایس؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړاو فرست کلاس، وو پړاو لیسټ، وو پړاو زرګنجام، او دو پړاو څلور ورځې نه شاله معلومات پکې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 5 ورځې سیالي د سکاتلند سره تر سره کړه، مدیامغه د 2009 کال نه راوی خو تر داوز د چټن ټاپی پورې نه وی لوغاړي پټس کرکټ کې 20 کې او 500 زیا وړیا سیالي کې ویدلې دي. مدیامغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګره مون په همدې دویمه برخه کې راخسته ده. لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې چې راځي آی جی ډی کرکټ لوبوم راخستی دي. شخصي ژوند معلومات راخستی دي. یې تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستی دي. ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستی دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده خو د څلورو لوبغاړو موږ جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله خو ما په کتاب کې د دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو موږ کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و یوازې صرف ملي لوبډله وه او دې خاطر ډېر تمرکز موږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول موږ راواخلو. خو موږ کوشش کړی ده خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه دا خو دقیق معلومات غواړي ځینې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي.
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا ان دې سم متبر سټون نه مامغه معلومات مو پل راخستي دي متبر سټون.
البته دی آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي. دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه نه ځنګړي اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړي ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زمرا کې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله او چا چې حضوري شتون نه درلود د واتس اپ باندې غوښتنه ما د یو سره د یو د ګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېګلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چاکله لوب شروع کړی دا چرته لوب شروع کړی دا چرته زی شه دلې دا یو څوکلن دی مثلا یو ورخه هنری دی چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی دا په لیکته
او دواړه برخې دی یو د ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل دوی چې دا پیکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې یغه تر څنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځل کلو ارمان څه لري نه هم دا دواړو برخونه برخه مند ده. جغرافي
تاسو جالب خاطره یاد کړه کېدې چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو ورله ور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو
ډیر خاطرې ستیا ستګول عادت دی خاطره درته وایم په پوزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپه ګورایتون ټورنمنټ پاول زل کابل کې نو بیا وای دی ما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه ته یا دی تاس دی پاره وای 15 دقیقې پاتې وای نو وای دی ما د ټیم یو قسم نه ښکارې ده دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم مو دروازه نه خلاصې وی نو کله می چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه لسی په دوه مو کسر نه و موټر ډالې ته ما چو ټول مو غته یو د هسپتال ته کې چرته زنه ورسېلې او د مکل په هغه پلانو کې کریم صادق سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو د سړي ری جالي به خاطرې هر لوغاړي د خپل مغرافيست په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب نه ده
اجي امچا سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغاړي پات سوي ده وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و وای مونږ میچ و کچیر تمغه میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای موږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن په چوه وای دا ډېره خراب وسوه وای دا ډاکټر امید حسن ته وای چې ترغه وکړه نه میږي سبا میچ کې ملو دیګا کپتان مرته وای امید ورته وای کزه کینم وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په موږ ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر دی موږ امید حسن وو بیا وای امید په دا سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه راخلاص وای سپینه جورابه چولې وای دا جورابه بوټ وای مکمل دی وینو ډکو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لواړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بلې برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغتر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلی دی کاغه 25 ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي اکشنه مهم را استی دي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته